بفرستین. حالا رسیدیم به پایان این مجله خبری، برنامه یک ساعته دیگر اجمل اند پیشکش میکنه. اجمل سلام و صبح بخیر.
امید برزبند تاو دی اوریدون کدی هم سر پا خیری پا روان خبرونه که نیم ساعت دا خبرونه دا زده پا چپو که اونیس پرگرام تا زنگره شوه چه پرون پا مستقیم تو گخپور شوه او ننی اوریدون که دکرار اوریدله شی. خو تر حقی مخ که چو خبرونه او چو ریپورتونه لرو پایل خبرونه کو. افغان حکومت د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بې ثباتۍ د احتمال په اړه د برتانیا د پارلمان اندېښنې بې ځایه بللې دي. پاکستان کې د روانو انتخاباتو یو تن کاندید پرون په جنوبي ښار حیدرآباد کې د وسلوالو په ډزو وشل شو. د ایران د مقاومت ملي شورا په نوم د ایران د اپوزیسیون اصلي ډلې په واشنګټن کې خپل دفتر پرانیست. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بې ثباتۍ د احتمال په اړه د برتانیا د پارلمان اندېښنې بې ځایه بولي. د ولسمشر ویاند مل فیضي له باختر اژان سره په مرکه کې چې پرون د جمهور ریاست په ویبپاڼه خپره شوه وویل چې د لویدیځو هیوادو چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې نړیواله ټولنه به افغانستان د نویمې لسیزې په څېر یوازې پرې نه کړي. د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې لخوا د چهارشنبې په ورځ وویل شول چې ښایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. ښاغلی فیضي وویل چې افغانان تیرو ترخو تجربو ته په پام سره اوس سیاسي بلوغ ته رسېدلي او اجازه به ورنه کړي چې پردي د دوی په هیواد کې کورنۍ جګړې پیل کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې وړاندې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې د دوی له لس کلنې ستراتیژۍ څخه ملاتړ اعلان کړی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په نوې ستراتیژۍ کې د ملي پولیسو د پیاوړي کولو او مسلکي کېدو او د دې وزارت د سیستمونو د ښېګڼې لپاره ټولې اړتیاوې په پام کې نیول شوي. ښاغلی صدیقي زیاته کړه
اساسي اصول په دې دیدګاه کې دا دی تر څو د افغانستان ملي پولیس د راتلونکي لسو کالو پورې یو قوي نهاد، یو مدني او مسلکي نهاد او پیاوړی تر څو وکولی شي خلکو ته خدمت وکړي.
ښاغلی صدیقي په وینا د کورنیو چارو د وزارت لس کلنه ستراتیژي تېره ورځ د کورنیو چارو د وزیر لخوا د افغانستان له ملي پولیسو سره د څه باندې دیرش هیوادونو او ګڼو مرستندویو ټولنو استازو ته په کابل کې وړاندې شوه. پاکستان کې د روانو انتخاباتو یو تن کاندید پرون په جنوبي ښار حیدرآباد کې د وسلوالو په ډزو وشل شو. د متحده قومي غورڅنګ یا ام کیو ام غړی فخر الاسلام چې په خټه پښتون پرون حیدرآباد ته نږدې د وسلوالو موټرسایکل سپرو په ډزو وشل شو. د پاکستاني طالبانو د تحریک یو ویاند احسان الله احسان له رسنیو سره په تماس کې د فخر الاسلام د وشنې مسؤلیت ومانه. پاکستاني طالبانو د ام کیو ام په ګډون د مهمو سیکولر یا غیر مذهبي ګوندونو ته پر اسلامي وسلوالو فعالیتونو د انتقاد په خاطر واخکړه. احسان خبرداري ورکړ چې دوی به د دې ګوندونو د کاندیدانو وشلو ته دوام ورکړي. لدې پیښې وروسته د پاکستان موقت صدر اعظم میر هزار خان کوسوو د می د 11مې انتخاباتو د ټولو کاندیدانو لپاره د کلکو امنیت تدابیرو امر کړی. د ایران د مقاومت ملي شورا په نوم د ایران د اپوزیسیون اصلي ډلې په واشنگټن کې خپل دفتر پرانیستی. د دفتر په پرانیستون کې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی ویاند پی جی کرولی په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولټن او ګڼ شمېر نور امریکایي چارواکو ګډون کړی و. په واشنگټن کې د ایران د اپوزیسیون د اصلي ډلې دفتر و میاشتې وروسته له هغې پرانیستل کېږي چې متحده ایالاتو نږدې و میاشتې مخکې د مجاهدین خلق په نوم ډله د تروریستي ډلو لیست څخه وویسته. دا اقدام د ایران لخوا چې مجاهدین خلق یوه تروریستي ډله بولي وغندل شو. مجاهدین خلق چې د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې پر مهال د عراق پلوي کوله په 80 لسیزه کې پر ګڼ شمېر ایراني چارواکو په حملو کې لاس درلود. دا ډله وایي چې له سوله ییزې لارې په ایران کې د رژیم بدلون غواړي. د بلې خوا د ایران د اټومي پروګرام پخواني مرکشي حسن روحاني د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د هیواد د جون د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به سیالۍ ته ودرېږي. روحاني د خپلې کاندیداتورۍ د اعلان پر مهال پر ولسمشر محمود احمدي نژاد تور ولګوه چې ایران یې بې له کومې اړتیا له بندیزونو سره مخ کړی. ایراني رسنیو د روحاني له قوله په رپورټونو کې لیکلي چې وایي د ذکر رامخته شوی چې د ایران اقتصاد وژغوري او د معرفت او امید د حکومتدارۍ له لارې له نړۍ سره رغنده اړیکې ټینګ کړي. روحاني چې یو دیني عالم دی 2003 نه تر 2015 کاله د ایران د اټومي پروګرام په اړه له فرانسې، جرمني او برتانیا سره د خبرو جوګپوړې مسول مقام و. نوموړي په 2015 کال کې د احمد نژاد له بریالیتوب وروسته استعفا وکړه. د ایران د قوانینو له مخې احمد نژاد چې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړي نشي کولی په راروانو انتخاباتو کې ځان بیا کاندید کړي. د شمالي کوریا اټومي پروګرام او د سوریې کړکیچ پرون په لندن کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا جی اته ډلې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د اجنډا مهم موضوعات و. د جی اته غړو هیوادونو د شمالي کوریا اټومي فعالیتونه په کلکه وغندل. د غونډې لخوا په خپاره شوي بیان کې له پینګیانګ څخه غوښتنه شوې چې د پارونکو اقداماتو له دوام څخه ډډه وکړي او خبرداری ورکړی چې د راتلونکو راکټي ازموینو په صورت کې به له سختو اقداماتو سره مخ شي. سپینې ماڼۍ د وروستیو تحولاتو په اړه په غبرګون کې ویلي چې د شمالي کوریا حرکات به دا هیواد نور منظبي کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون خبریالانو ته وویل
from Pyongyang represents a familiar pattern.
جه کارنه وی هغه څه چې موږ په دې ورستوي کې له پینګیانګ څخه لیدلی د هماغه پخوانی سلوک استازیتوب کوي. دا لړۍ موږ پخوا هم لیدلی خو هیڅکله مرسته نه ده کړې. بې ثباتي راوستي او هیڅکله د شمالي کوریا د خلکو په ګټه نه وه. دا سلوک یوازې شمالي کوریا نور هم منځوي کوي او هغه امیدونه له منځه وړي چې د دې هیواد رژیم د هیوادونو په ټولي کې د ګډون او نړیوالې ټولنې ته د دې یقین په ورکولو کې لري چې خپلې کړې ژمنې به سرته رسي. د جنوبي کوریا استخباراتو مخکې ویلي وو چې شمالي کوریا ښایي په نږدې راتلونکو کې له خپلو ختیځو سواحلو د منځني واټن ویشتونکي دوه مزایلونه د توغولو لپاره تیاری نیولی وي. په لندن کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د بحثونو بله مهمه موضوع د سوریې بحران و. د سوریې په اړه د جی اتی ډلې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې اعلامیې په دې هیواد کې د یو بشري تراژیدۍ په پراخېدو ژوره اندېښنه ښودلې او د کړکېچ له ټولو اړخونو څخه یې غوښتنه کړې چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د اتو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې متحده ایالات، برتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او روسیه شامل دي. او د یوکرین ولسمشر ویکتور یاناکویچ وایي چې پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو تعفو نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې په فساد کې د لاس لرلو په تور د میرمن تیموشنکو د دوسیې قانوني بهیر روان دی. یاناکویچ خبریالانو ته وویل څومره زر چې د قضیې قانوني بهیر پای ته ورسیږي د بخښنې مسله ممکنه دی شي. یاناکویچ دا څرګندونې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې ولې د اپریل په اوومه د تیموشنکو د متحد د کورنیو چارو د پخواني وزیر یوری لوتسینکو عفو په صحیح دلایلو ممکنه شوه خو د تیموشن کو لپاره چې د 2012 کال د مې میاشتې راهیسې په خارکوف ښار کې تر علاج لاندې د امکان نه لري. یولیا تیموشنکو په 2012 کال کې له واک څخه د ناوړه استفادې په تور په اووه کاله حبس محکومه شوه خو اوس د درغلۍ او د مالیې له ورکړې د سرغړاوي او همدارس په 1996 کال کې د یو وکیل د وژنې په جلا تورونه پرې لګول شوي دي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې افغان حکومت د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه د برتانیا د پارلمان اندېښنې بې ځایه بولي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو د افغانستان د پارلمان د یو شمیر د غړو له همدې ډول اندېښنو خبر کو چې وایي له 2014 کال وروسته ممکن په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شي. په نورستان کې یو پخوانی جهادي قومندان وژل شوی دی. په همدې ولایت کې قومي مشران وایي چې د دوی په ولایت کې امنیتي وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابېږي. په دې دواړو مسلو درته ریپورټونه وړاندې کوو. که وخت نور ریپورټونه هم لرو لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم اوریدلی شئ او همدارنګه د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې د ازادۍ په څپو کې د ونیس پروګرام تکرار وړاندې کیږي. تاسو موږ کله ساده یې رادیو نو اوریدا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي اوریدل شي او په غنو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه خبريږي. که انټرنیټ ته لاسرسي لرئ سمو ویب پاڼه کتلی شئ. هلته زموږ ریپورتونه له نور تفصیل عکسونه او ویډیوګانو سره او زموږ ځانګړي پخواني خبرونه هم اوریدل شي. زموږ د وی پاڼې پته ده ازادي رادیو ټکه کام یا ازادي رادیو ټکه اورګ. افغان حکومت د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه د برتانیا د پارلمان اندېښنې بې ځایه بولي. د ولسمشر ویان دی مل فیضی له باختره جان سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې نړیوالې ټولنې ډاډ ورکړی چې افغانستان به د نویمې لسیزې په څیر نه هیروي. په دې اړه له احمد تکل نور تفصیل اورو.
د افغان ولسمشر ویاند وی په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو لوټلو وروسته په افغانستان کې د بے ثباتۍ د احتمال په اړه د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې اندېښنې به بنسټ دي. ایمال فیضی له باختر اژانس سره په یو ځنګړې مرکه کې ویلي دي چې د لویدیځو هیوادونو چارواکي تل په خپلو لیدنو کتنو کې دوی ته ډاډ ورکوي چې پخوانۍ تیروتنې به تکرار نشي او نړیواله ټولنه به افغانستان د نویمې لسیزې په څیر یوازې پرېنږدي. د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې د چهارشنبه په ورځ وویل چې ښایي د برتانوي، امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. خو د ولسمشر ویاند ایمال فیضی په دې مرکه کې چې پرون د جمهوري ریاست پر انټرنیټ پاڼه خبره شو وویل د نړۍ ځینو سترو هیوادونو له افغانستان سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي او ځینې نور په دې اړه له افغان حکومت سره د خبرو په حال کې دي چې له دې دوه اړخیزو تړونو سره به په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې حضور دوام وکړي. له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه ښاغلی فیضی وویل چې افغانان تیرو ترخو تجربو ته په پام سره اوس سیاسي بلوغ ته رسیدلي او هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې پردي د دوی په هیواد کې کورنۍ جګړه پیل کړي. د افغان ولسمشر ویاند په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې نه یوازې د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې بلکې د ګاونډیو هیوادونو، روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو چارواکو هم په وار وار په دې اړه اندېښنې ښودلي. په دې ترڅ کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بے ثباتۍ په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی رحمان په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او ناټو له چارواکو سره تر خبرو وروسته رویټر خبري اژانس ته وویل په 2014 کال کې په افغانستان کې دوه مهم بدلونونه په مخ کې دي، یو د نړیوالو ځواکونو وتل او بل د جمهوری ریاست انتخابات چې دا دواړه ښایي په دې هیواد کې وضعیت خراب کړي. د تاجکستان ولسمشر لوروپا او نورې نړۍ وغوښتل چې له 2014 کال وروسته د افغانستان وضعیت ته په جدي نظر وګوري او افغان پوځ او پولیس پیاوړي کړي. ایمال فیضی د افغان ځواکونو د پیاوړتیا یادونه هم وکړه او وی ویل چې افغان پوځ او ملي پولیس د هیواد د ثبات ضمانت کولای شي. د فیضی په وینا د افغانستان د راتلونکو په اړه د ځینو لویدیځو ټولنو د منفي څرګندونو علت پر افغانستان فشار راوړل دي. څول امریکا سره د امنیتی قرارداد په اړه په خبرو کې انعطاف وخی. د افغان ولسمشر ویاند د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې په راپور کې د هغې برخې ستاینه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د دوام غوښتنه کوي. د کمیټې په خپل راپور کې ویلي وو چې پر روان کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره له طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل حیاتي اهمیت لري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دوستانو تاسو موږ لا زادې رادیو ناوړې د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي هم د برتانیې د پارلمان د هغه غړو اندېښنې تاییدې چې ممکن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. د ملي شورا ځینې غړو د پنځشنبه په ورځ زادې رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پرته په وسنن نظام کې د ځینو پخوانیو جهادي او تنظیمي ډلو فعالیت هم دا ویره پیدا کړې چې کورنۍ جګړه به پیل شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي تل د بهرنیانو له وتو وروسته حالاتو ته د ډاډ پسترګ ګوري، خو د ملي شورا ځینې غړي وایي دوی له 2014 کال وروسته حالات د اندېښنې وړ بولي. په اوسني نظام کې د پخوانیو جنګسالارانو نفوذ، د غیر قانوني وسلوالو ډلو موجودیت، په یو شمېر ولایتونو کې په مرموزه توګه د وسلو ویش او د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستي قیامونه هغه څه دي چې د ملي شورا ځینې غړي اندېښمن کړي دي. په مشرانو جرګه کې د فراه استازي ګل احمد اعظمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت او نړیواله ټولنه سر له اوسه د دغو فعالیتونو مخه ونه نیسي، ممکن د بهرنیانو له وتو وروسته د کورنۍ جګړو د پای لامل شي.
وسلو موجودیت د افغانستان ته ګوډ ګوډ کې دا اوس د خودجو حرکتونو چې په لیرو پرتو سیمو کې پیدا شوي دي، راکټار ماشینداران ورسره شته، دا خود به خود د جګړې اور ته لمن وهي. هرات کې د اسماعیل خان چې د افرادو اشخاص ټول کړه په نام د جهادي شورا، په اکثر ولایتو کې هغه جنګسالاران چې دي د ځانه مخصوص کاردونه لري په سلهاو نفر ورسره دي او د دوی محافظت کوي. که د خارجیانو موجودیت نه و چې د خارجیانو فشار نه وسي، په کابل کې به څو حکومتونه یو به په چلستون کې بل به
د ملي شورا له دې غړو سره د اندېښنې په داسې حال کې پیدا شوې چې د برېټانیا پارلمان د دفاعي چارو کمیسون ویلي ک په افغانستان کې د سولې بهیر بریالي نشي ممکن ل 2014 کال وروسته دلته کورنۍ جګړه پیل شي. د بریتانیا پارلمان دفاعي کمیسون په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي کله چې د دوی ځواکونه له افغانستان څخه وځي نو د سولې د بهیر بریالي کېدل یو ضروري خبره ده. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي هم د سولې د بهیر په پیاوړتیا او بریا ټینګار کوي او وایي کچېرې دا بهیر له ستونزو سره مخ کیږي نو دا امکان شته چې په افغانستان کې د اویایمې لسیزې پیښې تکرار شي. په دې جرګه کې د ننګرهار استازی آریان یون ازادي راډیو ته وویل په اوسني حکومت کې هغه کړۍ موجودې دي چې د قدرت د ترلاسه کولو لپاره به هر ډول هڅې ونه سپموي. که څه هم میرمن یون د دغو کسانو او کړیو نومونه وانخیستل خو وی ویل د هغه کسان دي چې د بن د لومړي کنفرانس له مخې قدرت ته رسیدلي.
نړیوال ټولنې یو غټه اشتباه ده چې خپل لومړي بن کې دوی هغه کسان قدرت ته ورسول چې هغه د افغانستان د خلکو د خوړې منفور واقع شوي. نو دغه خلکو پرې څو کلونو کې ډېر قدرت ته رسیدلي دي او دوی هم د زر او د زور خاوندان دي. هغه کسان چې افغانستان یې په اویایمو کلو کې جګړې خوا ته بوتو او د افغانستان ملي شتمني چور کړه، دغه خلک غواړي چې په قدرت کې پاتې شي. دوی د خپل قدرت د پاتې کېدو په خاطر ډېر کوشش کوي چې افغانستان کې قانون تطبیق نه شي او افغانستان نارامه اوسي.
سیاسي کارپوهان بیا په حکومت کې د پخوانیو تنظیمي او جهادي ډلو فعالیتونو اندېښمن کړي. دوی وایي دغه ډلې اوس هم په محلي سیمو کې پراخ نظامي واک لري او قدرت ته د رسیدو په تمه دي. طوفان وزیري هم ورته نظر لري او وایي د ګاونډیو هیوادونو مداخلې هم یو له هغو عواملو څخه دي چې دا یې د کورنیو جګړو پیل ته اندېښمن کړی.
متاسفانه اوس هم د جنګ سالارانو نفوذ ورځ تر بلې ډیریږي، هغوی واک ته راځي او بیا هم د داخلي جګړې لپاره خپل آمادګي په هغه اقتصادي او نظامي اړخ کې چې په کار یې پر ګاونډیو هیوادونو باندې هغه لازم فشارونه وارد نه شول. د هغو کسانو چې د افغانستان د خلکو څخه پردي دي هغه تر دا اوسه په واک کې دي او هغوی په خپل سیمه کې مهم رول په نظامي اړخ کې لري، البته ولسي ملاتړ نه لري، هغوی قانون ته احترام نه لري، هغوی د افغانستان خلکو ته احترام نه لري، د عدالت موضوع په نظر کې نه نیسي.
د راپورونو له مخې د کورنیو جګړو د پیل په اړه بیلابیل اندېښنې د دې لامل شوي چې اکثره پانګوال او سوداګر په دې هیواد کې بنسټیزو کارونو ته زړه ښه نه کړي. د مالیې وزیر د چهارشنبې په ورځ په ولسي جرګه کې وویل چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د پانګونې کچه هم د تیرو کلونو په پرتله کمه شوې ده، خو د ولسمشر په ګډون حکومتي چارواکو له دې وړاندې تل دغه اندېښنې بې ځایه بللي او ویلي دي چې له 2014 میلادي کال وروسته به هیڅ ډول خلا رامنځته نه شي. د حکومت استدلال دا دی چې افغانستان دا مهال شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري او دوی د دې وړتیا لري چې هیواد له هر ډول ناامنیو او لاسوهنو څخه وساتي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
دوستان اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
جینس انټلیجنس ریویو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته امنیتي تشه ته اشاره کوي. د دې چاپي خپرونې په باور دغه ستونزه به په منځنۍ آسیا کې پیدا شي. جینس انټلیجنس ریویو لیکي لومړی خو د 2014 کال تر ټاکلې نیټې مخکې د ځواکونو وتل د اندېښنې زیاتوي چې منځنۍ آسیا ته به شخړې وغځي شي. دوهمه ستونزه د خپرونې په باور د منځنۍ آسیا د امنیتي او استخباراتي ځواکونو ده چې د خپلو واکمنو رژیمونو د ګټو په خوندي کولو بوخت دي او له ولس سره نږدې نه دي. درېیمه خبره دا ده چې د دې سربیره چې تر 2014 کال وروسته د خوشبینیو وړاندوینه کیږي خو ډېر امکان لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په راتلونکو کلونو کې له داسې امنیتي ستونزو سره مخامخ شي چې استخباراتي ادارې ځواب ویلو ته چمتو نه دي. ګارډین رسپانې بیا تر 2014 کال وروسته یوازې د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د رسپانې د بریتانیا د پارلمان د غړیو دې اندېښنې ته اشاره کوي چې کله راتلونکی کال بریتانیایي، امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي شاید په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. ګارډین بیا تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره د بریتانیا مرستو ته اشاره کړې او څرګندوي د اقتصاد او روزنې په برخو کې د بریتانیا مرستې په کار دي چې په هغو ځایونو کې وشي چې لندن یې غواړي او کوم اهداف چې د دې مرستو د کولو له لارې ترلاسه کوي هغه باید حصول شي. ورځپاڼه څرګندوي هغه کسان چې د سولې په خبرو کې شکیل دي باید پوه شي چې بریتانیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله، د ماشومانو د حقونو مسله، د اقلیتونو د حقونو مسله، له اداري فساد سره مبارزه او د قانون د حاکمیت موضوع ته ځیر ده. د لویدیځ ویبل چاپی خبرونه فارن پالیسی بیا په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت د بودیجې پر کمیدو لیکنه کړې. د امریکا دفاع وزارت پر روان میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لګښت نږدې 10 میلیارد لږ اټکل کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د مالی برخې مسولان وای د دې لپاره چې دا معلومه نه ده چې څومره پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي، نو دوی نشي کولای چې د راتلونکي کال لپاره کانګرس ته بودیجه د تصویب لپاره وړاندې کړي. د فارن پالیسی خبرونې په باور د امریکا د دفاع وزارت د سندونو له مخې د تروریزم پر ضد د نړیوالې جګړې په نوم د اتیا میلیارد ډالر غوښتنه شوې ده، خو په داسې وخت کې چې نیم مالي کال تیر شوی، دفاع وزارت وایي په افغانستان کې له 2 تر 10 میلیارد ډالر پورې د بودیجې کسر لري.
تازه موږ کله ازادې راډیو ناوړی په نورستان کې یو پخانه جهادي قومندان د پنځشنبه په ماسپخین د ماین په یو چاودنه کې وشل شوی. په دې اړه به له روح لان ورین نور تفصیل واورو.
د نورستان ولایت له مقام څخه په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د نورستان په قومي مشر او جهادي قومندان حاجی عبدالغفور د پنځشنبه د ورځې ماسپخین شاوخوا یو بچه هغه وخت له پخوا څخه ځای په ځای شوی ریموټ لرونکی ماین وچول شو چې د لمانځه ادا کولو لپاره جماعت ته روان و. په خبر پانه کې د چاودنې تور په ښکاره ډول په چانه دی لګول شوی، خو ویل شوی چې چاودنه د اسلام او افغانانو دښمنانو ترسره کړې ده. د حاجی عبدالغفور ورور قاضی جمعه خان په تلیفون ازادي راډیو ته ویل دوی هیڅ چا سره شخصي دښمنی نه لري او ورور یې هغه چا وژلی چې څوک په افغانستان کې سوله نه غواړي. هغه وایي د شوروي لښکرو د ماتې او افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب سره سم حاجی غفور خپل ټوپک په ځمکه ایښی، خو کله چې د ولسمشر کرزي حکومت رامنځته شو او نړیوال ځواکونه هیواد ته راغلل، نو د یو شمیر کسانو لخوا یې د نیولو لپاره بهرني ځواکونه کانتیوا ته راوستل شول. په ولسي جرګه کې د نورستان استازی مولوي احمد الله موحد وایي حاجی عبدالغفور یو داسې قومي مشر و چې ولس یې تر شا ولاړ و او هڅه یې کوله چې د خلکو ترمنځ ستونزې په خبرو هوارې کړي.
یو جهادي شخصیت و، واقعا د هغې خدمت د جهاد په دوران کې د کابل د یادولو دی. واقعا د هغې مرګ دغه منطقې دپاره د نورستان د خلکو دپاره او بیا خصوصا هغه جهادي خلکو دپاره ډېر یو لوی ضایع ده.
حاجی عبدالغفور د نورستان ولایت د مرکز پارون پورې د تړلې شنې درې کانتیوا اوسیدونکی او د نایب سالار عبدالوکیل خان وراره و چې د شوروي لښکرو خلاف په ننګرهار، کونړ او نورستان کې جهاد کړی. حاجی عبدالغفور 80 کاله عمر درلود او د پنځشنبه په ورځ د ماین چاودنې په وجه ووژل شو. طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د حاجی غفور په وژنه کې لاس نه لري. تر اوسه حزب اسلامي د یادې پیښې په اړه څه نه دی ویلي.
و موردل چې په نورستان کې یو پوخانه جهادي قومندان حاجی عبدالغفور وشل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نورستان قومي مشران وایي چې د دوی په ولایت کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او اوسمهال هم د یاد ولایت ډېرې لارې د ناامنۍ له امله تړل شوي دي او دارنګه ډېرې سیمې د وسلوالو په لاس کې دي. دغه قومي مشران له مرکزي دولته غواړي چې خپل پام دې دې ولایت ته ډېر کړي. په دې اړه به له ننګرهار څخه زموږ د بل خبریال شاه محمود شینواري رپورټ واورو.
د نورستان قومي مشران وایي چې له تیرو 5 کلونو راهیسې د دوی په ولایت کې امنیتي پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي، خو مرکزي دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. دغه څرګندونې یو شمېر قومي مشرانو په هغه غونډه کې وکړې چې د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار د قبایلو ریاست د غونډې په تالار کې د نورستان د امنیتي ستونزو د حل په موخه جوړه شوې وه. د نورستان قومي مشر عبدالوهاب وایي چې له تیرو 6 کلونو راهیسې د دې ولایت د برګمټل ولسوالۍ لارې د ناامنۍ له امله بندې دي او هغه کسان چې په دولت کې وظیفه ولري نشي کولی په دې لارو تګ راتګ وکړي.
نورستان کې خاص کر د برګمټل ولسوالۍ کې ډېر زیات موږ مشکلات لرو. پښلي د ټولو نه مهم مشکل خو زموږ د لارې مشکل دی. دا تقریبا 15 کاله کېږي موږ مکمل محاصره یو، لار زموږ بند دی. اکثر خلکو کم چې مسئولین د حکومت دی یا کوم چې قومي سپینګری دی او علما دی څوک چې یا معلمین یا څوک وظیفه څوک لري دغه ټول مشکلات سره مخامخ دي.
نوموړی وایي همدغه امنیتي ستونزې دي چې په نورستان کې د معرف وړانګې تتې کړې او په یو شمېر سیمو کې د امنیتي ویرو له امله ښوونځي بند دي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي عبدالحنان ازادي راډیو ته وویل درې کاله وشو چې د نورستان کامدیش ولسوالۍ سقوط کړی ولې دولت یې غم نه خوري.
کامدیش ولسوالۍ کې ډېر امنیتي ستونزې دي. کامدیش ولسوالۍ یو د هغو ولسوالو څخه ده چې دا درې نیم کاله کېږي سقوط کړی دی او صرف مرکز په نامه یو شی موجود دی، نور هلته هیڅ نشته.
دغه قومي مشران له مرکزي دولت غواړي چې د نورستان امنیتي، روغتیایي او پوهنې برخې ته په جدي توګه خپله پاملرنه زیاته کړي. په قومي چارو کې د ولسمشر مشاور وزیر رحمت الله راشدي هم دا مني چې نورستان ولایت ته دولت پوره توجه نه ده کړې. نوموړی وایي چې دغه غونډه هم په همدې موخه راغوښتې چې د نورستان پر امنیتي ستونزو وغږېږي او د حل لارې چارې له مرکزي دولت سره شریکې کړي.
دا مشکل برګمطالیان هم لري، برګمطال ولسوالی هم لري او کامدش ولسوالی هم لري. کامدش ولسوالی مرکز اوس دولت پلاس دی، مولوی صاحب صادق هلته وجود لري او څو پیری جنګونه هم شو. نو طالبان نه دي توانېدلی چې هغه ساحه کنټرول کړي. ولسوالی خو د دولت پلاس کې دی، بعد شو اطراف ټول طالبانو پلاس کې دی او د برګمطال ځینې سیمې هم د طالبانو پلاس کې دی، لار دی خلکو پلاس کې دی. عام خلق تاجران دکانداران خلق کولی شي چې خپل لغه سودا یا خپل شیان سره سمې ته ورسیږي، نور عادي خلقونه علاوه دولتي خلق نشي کولی.
نورستان د افغانستان هغه غرنۍ او سرحدي ولایت دی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو په اړه ترې ریپورټونه خپرېږي. د نورستان د اوسیدونکو په خبره په دې ولایت کې د ناامنۍ ستر لامل په سرحدي سیمو باندې د وسلوالو په ښکاره تګ راتګ دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو تاسو که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو کولی شئ چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه په انټرنیټ کې مو واورئ، یا هم دارنګه په انټرنیټ کې که زموږ ویب پاڼه پیدا کړئ هلته کولی شئ چې زموږ ریپورټونه په نور تفصیل سره له عکسونو سره او له ویډیوګانو سره وګورئ، او زموږ ګونیز ځانګړي پروګرامونه هم د انټرنیټ له لارې واورئ. د نړۍ د البته د انټرنیټ پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د شمالي کوریا اټومي فعالیتونه په کلکه وغندل. دوی په خپله غونډه کې پینګ یانګ ته خبرداری ورکړ چې که پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي له نورو سختو اقداماتو سره به مخ شي. په دې اړه احمد تکل تفصیل وړاندې کوي، ورپسې د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوریدلی شي.
د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا د جی 8 ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه په ورځ په لندن کې په خپله غونډه کې د شمالي کوریا اټومي فعالیتونه په کلکه وغندل. د اتو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې لخوا په خبره شوي بیان کې همداراز پر پیونګیانګ غږ شوی چې د پارونکو اقداماتو له دوام څخه ډډه وکړي او خبرداری ورکړ چې په راتلونکي کې د راکټي ازموینو په صورت کې بل سختو اقداماتو سره مخامخ شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ له غونډې وروسته په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل
If the DPRK conducts another missile launch or nuclear test
که شمالي کوریا بل راکټي یا اټومي ازموینه وکړي موږ پریکړه کړې چې نور د پاموړ اقدامات وکړو. موږ د خپلې اعلامیې په سند کې په ډاګه کوو چې د جی اته غړي وزیران به د دې ملاتړ کوي چې د اوسنیو بندیزونو نظام باید پراخ او د شمالي کوریا په وړاندې د پاموړ اقدامات وشي. موږ د شمالي کوریا اوسنۍ ترخې لفظي حمله هم غندو او تاییدوو چې له دې سره به شمالي کوریا نوره منځوي شي. لدې مخکې د جنوبي کوریا استخبارات ویلي و چې شمالي کوریا ښایي له خپلو ختیځو سواحلو څخه په نږدې راتلونکي کې د منځني واټن ویشتونکو دوه میزایلونو د توغولو لپاره تیاری نیولې وي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویاند کیم مین سیوک پرون وویل هیواد د شمالي کوریا هر راز میزایل شنډولای شي. کچېرې د شمالي کوریا توغندي د پاتریوت میزایل د ډز په ساحه کې وتوغول شي موږ یې ویشتلی او نسکورولی شو. په تیره فبروری میاشت کې د شمالي کوریا له درېیمې اټومي ازموینې وروسته چې پر دې هیواد د ملګرو ملتونو بندیزونه نور هم سخت شول، پیونګیانګ په وار وار جنوبي کوریا او امریکا ته ګواښونه کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د اپریل په 15مه نیټه د شمالي کوریا د مؤسس او د اوسني واکمن کیم جونګ اون د نیکه کیم ایل سونګ د زیږیدو کلیزه په دې هیواد کې ونمانځل شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. ما با مهمانای محترم و آقای الکوزی دو ساعت در خدمت شما هستیم. امروز موضوع ما را میفهمین که انتخابات ریاست جمهوری و مشکلات در پارلمان افغانستان است که در این روزا در مسئله پارلمان بسیار گپا زیاد است و از مهمانای محترمی که امروز ما دعوت به عمل آوردیم و تشریف آوردن، محترم انجینر صاحب عباس نویان عضو حزب حق عدالت و محترم شعیب رشید عضو مسلکی اداری عالی مبارزه با فساد اداری، همچنان محترمه فوزیه کوفی عضو اولسی جرگه به برنامه ما اشتراک میکنن، همچنان با آقای عبدالرحیم ایوبی عضو اولسی جرگه از طریق تلفن هم تماس برقرار میکنیم. خب آقای الکوزی،
بله بله، تشکر محترم نظر صاحب زستاسی پیجازه و در محترم و آرودون کتا خو لمره سلامون آورنده کوم و خراغلاس ورتویم ستاسی و در آرودون کو پیجازه بیسو خبری سر را طولی کن.
بله،
ټاکل شوې چې د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره راتلونکي انتخابات د 1903 نوي کال د حمل پښپړسمه تر سره شي، خو د آزادو، شفافو او عادلانه انتخاباتو په مخ کې تر اوسه ډېرې زیاتې قانوني، امنیتي او تخنیکی ستونزې پرتې دي او د حل لپاره زیات وخت هم نه دی پاتې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس سید فضل احمد مانوی وای که په انتخاباتي حوزو او د رایو په مرکزونو کې د امنیت ډاډ ورنکړ شي، دوی به د شفافو انتخاباتو په کار کې پاتې راشي. مانوی دا هم ویلي چې امنیتي چارواکو ته د انتخاباتي حوزو او مرکزونو لیست استوله، خو هغوی ورته تر اوسه په کتوي او لیکلي ډول د امنیت د تامین ډاډ نه دی ورکړی. په امنیت سربیره ملي شورا د انتخاباتو نوی قانون نه دی تصویب کړی او د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو په اړه هم وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د ملي شورا او په خاص ډول د ولسي جرګې په اړه په خبري رسنیو او بحثونو کې ویل کیږي چې ځینې وکیلان په ستره کچه اداري فساد کې شامل دي او له حکومتي چارواکو سره د پیسو او امتیازاتو په بدل کې سازشونه کوي او د خپلو موکلانو په امانت کې له صداقت نه کار اخلي. ولسی جرګې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د انتخاباتو د شکایتونو اورېدو کمیسیون کې د دوو تنو بهرنیو څارونکو غړیتوب تصویب کړی و، خو مشرانو جرګې د بهرنیانو غړیتوب رد کړ او افغان حکومت وړاندیز وکړ چې د دې کمیسیون صلاحیتونه دي سترې محکمې ته محول شي. دا مسله هم په ملي شورا کې تصویب نه شوه او دا ځکه چې وکیلان په رخصتۍ تللي ول. له ډېرو بحثونو او لانجو وروسته توافق وشو چې د ستونزې د حل په مقصد دی د ملي شورا له دواړو مجلسونو څخه یو مختلط یا ګډ کمیسیون جوړ شي او دا مسله د حل کړي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ازدیار وای مختلط کمیسیون باید د اساسي قانون پر اساس د ملي شورا له دواړو مجلسونو جوړ شي او د اختلاف د نقطو پر حل باید بحث وکړي.
معتلی ازی دلیل شی است که کمیسیون مختلط به اساس حکم قانون اساسی افغانستان از هر دو مجلس باید سر نقطه نظرات اختلافی بحث بکنند، به دلیل تعطیلات زمستانی و به دلیل ازی که ولسی جرگه حیات خود هنوز معرفی نکرده بوی معطل شده. ما آماده هستیم، حیات مختلط ما را معرفی کردیم.
په همداسې یو حالت کې د افغان حکومت سیاسي مخالفان یا غیر رسمي اپوزیسیون وای جمهور رئیس کرزی او همکاران نه غواړي چې د جمهور ریاست انتخابات په خپل وخت سره شي. د ولسی جرګې او د ملي ائتلاف د مشرتابه غړی محمد یونس قانوني وای جمهور رئیس ته د انتخاباتو د ځنډولو لپاره غلطې او غیر قانوني مشورې ورکول کیږي.
مشورات های مختلف به ریاست جمهوری افغانستان ایران جمع عنوان میکنند که جناب رئیس جمهور افغانستان اگر شما به سوی انتخابات حرکت کنین، نتیجه انتخابات به سود تیم شما نخواهد. مشوره های غیر صمیمانه و خلاف قانون اساسی را مطرح می سازند که شما بهتر است بجای برگزاری انتخابات به فکر تأخیر انتخابات بیفتید.
د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون وایي نور محمد نور د انتخاباتو په مخ کې پرتی ستونزې مني، خو وایي چې دوی د پخواني مهال ویش سره سم د انتخاباتو ترسره کېدو ته چمتو دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغه مهال ویش سره سم کوم چې د پخوا څخه اعلان شوی ده ټول کارونه پر مخ وړي، او موږ په دې ژمن یو چې ټاکنه په دې شکل باندې ترسره کوو چې د ټول افغانانو لپاره زمینه برابره شي چې هغه پکې ونډه واخلي. خو دا باید هم هېر نه کړو چې په افغانستان کې زیات ستونزې شتون لري.
جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما پر روانې ونې کې په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د آزادو عادلانه او شفافو انتخاباتو پر اهمیت ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې جمهور رئیس کرزی د امریکا له مشر سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو کې به کورنیو کړیو او بهرنیو هیوادونو ته د مداخله اجازه ورنکړي. خو د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له باراک اوباما سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پراخ عملی څخه د خپل ملاتړ پخلی وکړ، او دواړو مشرانو ومنله چې په افغانستان کې آزاد عادلانه او بااعتبار انتخابات به د دې هیواد راتلونکي او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره ډیر مهم وي. دا چې ولسی جرګه به کله او په څه ډول د انتخاباتو قانون تصویب کړي او د خپلواکه کمیسیون په تشکیل او صلاحیتونو به څه ډول توافق وشي، که د ولسی جرګې ځینې وکیلان په اداري فساد کې ښکیل وي، دا به د قوانینو په تصویب څه ډول اغېز وکړي؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه به محترم میلمانو ووایي.
تشکر آقای الکوزی. خب به مهمان عزیزم خوش آمدید میگوییم. اولین سوال به محترم انجینیر صاحب عباس نویان عضو حزب حق و عدالت میسپاریم، ببینیم که اونا به عنوان مقدمه چی میگن. در این روزا چقدر به انتخابات نزدیک شده میریم، جنجال ها زیاد شده میره. خوش آمدید صاحب، بفرمایید.
بسیار زیاد تشکر. با عرض سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیوی وزین آزادی. میخوام خدمت شما عرض بکنم دیر زمان است که آوازه های انتقال سیاسی در افغانستان که توسط انتخابات سال 1393 اجرا میشه سر زبان هاست و همگی یک ترس و تشویش دارن و همچنان دلهوره‌ای دارن راجع به آینده افغانستان و همچنان راجع به انتخابات سال 2003 و همچنان راجع به سرنوشت بعدی بعد از سال 2003 که گویای انتخابات برگزار میشه و انتقال سیاسی صورت میگیره. از طرف دیگه تهدیدات طالبان و همچنان دست اندازی های استخبارات کشورهای همسایه که توسط عمال خود در داخل از این مملکت وحشت و فاجعه میافرد اینن، باعث تشویش زیادتر مردم شده که گویا انتقال سیاسی صورت نخواهد گرفت، گویا امنیت برقرار نیست، گویا در اینجا آینده افغانستان یک آینده مبهم و سیاه و تاریک از طرف بعض کسا گفته میشه و بحث زیادی در بین مردم ما در بین اقشار مختلف جامعه ما در این قسمت جریان داره. شما خبر دارین که در هفته گذشته واقعات ناگوار در ولایت فرا و در ولایت میدان وردک و همچنان در ولایت کنرها صورت گرفت که تعداد زیادی از هموطنان ما شهید شدن، که ما به سهم خود به خانواده های از اینا و بازماندگان از اینا صبر جمیل می خواهیم و مغفرت از اینا را از بارگاه رب العالمین خواستاریم. شما میدانین که انتخابات انتقال امنیتی که صورت میگیره تقریبا به مرحله آخرش رسیده که متاسفانه آنچنانی که انتقال امنیتی صورت گرفته شرایطی که در انتقال امنیتی تذکر یافته بود و شرایط متاسفانه در بسیاری از ولایات که حتی گفته میتونم که در تمام از ولایاتی که انتقال امنیتی صورت گرفته در اونجا متاسفانه همو شرایط مهیا نشده یا همو شرایط مدبیق نشده. یکی از شرایط یک شرایطی است که در اونجا بازسازی صورت بگیره، در اونجا غیر از که کار ایجاد شود و اشتغال ایجاد شود تا مردم به کار بپردازن و از حواسشان جمع باشه و همچنان امنیت توسط قوای امنیتی افغانستان به صورت درست صورت بگیره، که متاسفانه تا حال در این قسمت حکومت افغانستان متاسفانه ناکام است که طوری که بارها و بارها توسط مسئول انتقال امنیتی افغانستان آقای دکتر سیب اشرف‌خانی در این مورد ذکر شده و به می خاطر است که مردم تشویش دارن از انتقال سیاسی هم در افغانستان و همچنان قوانینی که قانون انتخابات
تاسی وای چه، یعنی شرایط امنیتی انتقال لپاره امنیتی او سیاسی شرایط ندی اماده، تاسی مقصد ده سده
کاملا آماده است، کاملا آماده است، و طوری که حکومت افغانستان، حکومت افغانستان اعلان کرده و وزارت دفاع جمهوری اسلامی افغانستان و دیگر سکتورهای قوای امنیتی اعلان کردن که اونا آمادگی کامل دارن تا از کشورشان دفاع بکنن، ولی متاسفانه شرایط لازم برای که بعد از انتقال امنیتی صورت میگیره و مواردی که باید تطبیق شوه که اشتغال ایجاد شوه و بعضی موارد دیگه که در اونجا ذکر شده متاسفانه از طرف حکومت افغانستان تطبیق نشده که به تشویش مردم برای انتقال سیاسی افغانستان میفته.
تشکر، سلامت و روز بیا هم مخبری او که خاغل شعیب رشید د اداری فساد پر ضد مبارزه دالی اداری مسلکی غړی تاسو یو ځل بیا هم خراغلاس وایو دا د پارلمان یا د ولسی جرګې په خاص ډول د ولسی جرګې د وکیلانو د زنو وکیلانو په ارتباط باندې ځینې خبرې او راپورونه او دا بحثونه کیږي چې دوی په اداري فساد کې ښکیل دي. ستاسو په نظر چې دا به د انتخاباتو په پروسې باندې څه اغیز وکړي؟ ځکه که انتخابات شفاف نه وي خو نور مشکلات هم رامنځته کیږي، بیا به جنجالونه، بیا به شخړې، نړیوالو هم خپل مرستې او کومکونه د انتخاباتو په شفافیت پورې تړلي دي. یعنی یو مصیبت یو فاجعه به رامنځته نه کړي. ستاسو په نظر مهرباني وکړي.
بله، اسلام علیکم. مننه ورور. د انتخاباتو رابطه باندې چې د ولسی جرګې کې نن سبا د اوازې دي په بعضې رسنیو کې، هغه کې مونږ ته خپله زمونږ ادارې ته داسې کوم هغه نه ده رارسېدلی چې اطلاعیه یا مستند کوم سند مونږ ولرو چې ووایو چې د وکیل صاحب کوم هغه کې اختلاس کې هغه کې لاس لري. خو تقریبا یو څو میاشتې مخکې د وکیل صاحبانو د بعضې وزیر صاحبانو سزا کړې وه چې مونږ نه معلومات چې دا وزیر صاحبان مونږ ته رامعرفي شي که دوی څه دوسیه دلته چول لري مونږ سره. متاسفانه چې کله مونږ هغه مکتوب جواب ورک، وزیر صاحبان مورته معرفي کړ، هغه کوم وزیر صاحب چې متهم و دوسیه درلودل هغه ټولو نجیګیره پارلمان کې هغه واغسته. نو موږ صرف دا پیشنهاد لرو د پارلمان نه چې کله دوی واقعي سزا
ورکړي دا خپله په ولسي جرګې کې مونږ خو د ټلویزیون لارو نه واورېدل چې هغوی وایي چې خپله وکیلانو چغې وهلي چې مونږ اسناد لرو. ځینې وکیلان په اداري فساد کې حتی دا یوه کلمه ما واورېدله، ویل د وزیرانو نه یې باج واخیسته. دا د باج کلمه هم داسې جالبه وه چې یعنې څنګه د وزیر نه قراردادونه یې اخیستي دي. نو تاسې خو خپله هم لږه څېړنه وکړئ، نو منتظر یاست چې بل څوک تاسې ته راپور درکړي که خپله لږ خوځېږئ یا د چا خبره تاسې هم لږ حرکت کوئ.
مونږ مکتوب لیږلی ولسی جرګې ته په همدې رابطه باندې، اوسه پورې مونږ ته نه جواب راغلی، نه څوک مونږ سره مرسته کوي، معلومات راکوي. مونږ مکتوب لیږلی
نه، یعنی په مکتوب اکتفا کوي که خپله تجسس کوي، خپله یعنې تحقیق کوي. دا اداره خو داسې داسې
باید همدغه اسناد چې دا بعضې وکیل صاحبان وایي چې مونږ لرو، دغه اسناد مو ترې غوښتي دي چې مونږ ته دغه اسناد ارائه کړي چې مونږ په هغه کې نور اجرات پرې وکړو.
یعنې ستاسې وظیفه دا ده چې یو راسړی راپور درکړي، بیا وروسته خبره هغې پسې ګرځئ، که نه مخکې دغه نه تاسې خپله هم یو ابتکار کوئ.
مستند سند پسې ګرځو، باید مستند سند.
تشکر، پوه شولو. درنو دوستانو، تاسې د ازادۍ په سبو کې درنو ازادۍ خپرونه اورئ. د بحث موضوع ده چې انتخابات به په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات به څنګه وي او کومې ستونزې په مخ کې پرتې دي. د امنیت مسله ښاغلي نویان صاحب یاده کړله چې د سیاسي انتقال او امنیتي انتقال دواړو کې ستونزې موجودې دي، نو په دې ارتباط خبرې کوو. تاسو بیا وروسته کولی شئ چې پوښتنې وکړئ.
بله، تشکر. آقای الکوزی محترم، آقای عبدالرحیم ایوبی عضو ولسی جرګه هم از طریق تلفن با ما هستن. ایوبی صاحب، صدا ما را میشنوین؟ صاحب
آستری مشه.
بله بله
بله، خوش آمدین. گرچه موضوع بحث ما امروز اساسا روی مسئله انتخابات و اطراف و همچنان مشکلات پارلمان است و در پارلمان هم در این وقتا ما زیاد شنیدیم که خود اعضای پارلمان میگن ما شرم داریم در پارلمان باشیم یا از بین برن از این کپا. منتها مسئله در اینجاست که هیچ کس واضح گپ نمیزنه که مشکلات در کجاست. مثلا اگر فسادی داری چه نوع فسادی داری، اگر مشکلات در کجاست. ایوبی صاحب، نظر شما چه در این مورد؟
واقعا چه دیر مهم او دیر اساسی سوال دیو که حقیقت تا دی چه مر حقیقت ویل اینسو دکه چه مر در حقیقت تر ویلو شا شاعت داشت سوک نلرو چاگه کسان چی پا دی وطن کی امن واری، پا دی وطن کی پر مختق واری، او دی وطن دی اولس حق و اولس دی رسیدول دی پار مبارزه کوی، اگه دی شاعت خواستا نه اولسی سپورت لری او نه دولتی سپورت لری. کنه چی مرد افغانستان کی دی اداری پساد پا خلاب پا مبارزه دی پار یا د چوکار ته پارلمان سره پر حکومت باندې راکو، یا حکومت چې په پارلمان کې د وکیلانو د ملت استازو د خریداري لپاره بندوبست کوي، په دې خلاف ځغ پورته کو. متاسفانه د افغانستان خلک، د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت ستر اورېدو پورې متحد دي چې واوري. تاسو ولیدل چې د دنیا ټولو مطبوعاتو د افغانستان حکومت په نړیواله سطح باندې په فساد کې اول ملک وبالی، مګر په افغانستان
ایوبی صاحب تاسو د ملت نه څه غواړئ؟ ګوره خو ملت تاسو ته رای درکړلې، خپل استازي وټاکلې، په ولسی جرګه کې تشریف لري، امتیازات درکول کیږي، خو دا ستاسو وظیفه ده چې حق ووایئ. نو که حق تاسو پټوئ چې تاسو ونه زه ونه وایم رادیو کې څوک ونه وایي نو څوک به ووایي؟ خو هماغه زړه په زړه به نو هماغه خلک به مزید چرچې به کوي. نو دا خو زموږ استاذ وظیفه ده، مسؤلیت ده چې باید حقایق ووایو. صحیح ده، اوس ډېر ژورنالستان هغه ده شهیدان کیږي، بخښنه ډېره غواړم. نور مسایل دي د حقایقو په ویلو په سزا ویني، نو سړی خو باید د دې نه ونه یېرېږي. نو
ویریږو نه، یعنی دا چې تاسو وویل دا اوس زه وایم چې زموږ په پارلمان کې د افغانستان د حکومت وزیران زموږ بعضي وکیلان غرانیسي چې هغه په تعداد کې د 500 نفرو دي، هغه پر رای باندې اثر انداز دي، هغه په معاملو کې شکیل دي، پس په وار وار باندې غږ راپورته شوی دي. مګر نن د افغانستان ولس مسؤلیت لري چې د خپل وکیل چې دغه کارونه کوي د هغه په مقابل کې کم از کم یو
ایوبی صاحب، تاسو داسې اسناد لري؟ کوم سند لري چې دغه تاسو ویل چې په شاوخوا 500 وکیلان په دیو کې تقریبا یو لس یا 15 داسې تاسو پیژنئ په اسنادو باندې؟ یو خدای چې عام خلک وایي پلاني پیسې واخیستلې، پلاني باج واخیست، پلاني تړون واخیست. تاسو داسې کوم سند لري چې نه هغه ثابته کړي؟ ځکه موږ خدای خاغلی رشید صاحب نه پوښتنه وکړله، دا د مبارزې پر ضد د عالی ادارې مسلکي غړی دی، دی وایي چې موږ تر څو مکتوب را نشي موږ اقدام نشو کولی. نو تاسو داسې کوم سند مند لري چې هغه ښکاره کوي او یا څارنوالي یا دغه اداره اقدامو کې ځکه چې څوک خیانت کوي خو باید هغه معرفي شي او هغه باید خلکو په کور کې
چاته معرفي کی
دی؟ وای چې موږ ته باید یو سند باید وي
خپل په فساد کې ډوب دی، خپل د دې نظام کسان چې مسؤلیت او وظیفه د دې لپاره لري چې باید دغه کارونو مخه ونیسي. د ملي امنیت اداره چې په میلیاردونو ډالر باندې مصرفیږي، د هغې مسؤلیت څه دی؟ د هغې مسؤلیت صرف دا دی چې یو عام افغان په کور په کلي کې ټینګ کې د طالب په نامه باندې په کلونو کلونو په مابس کې بندیان کې، که د هغه مسؤلیت هم دا دی چې د افغانستان د ټولو مهم کور چې د افغانستان د خلکو واحد امید و دې پارلمان ته هغه کې د افغانستان د حکومت وزیران خریداري کوي او پورته کښته دي کېږي، میمانۍ دي کوي او کمپینونه دي کوي، رئیسان دي کمپینونه کوي، والیان دي کمپینونه کوي، قومندانان.
ایوبی صاحب خبره نه اخته مزه وبخه، وخت کم دی. یعنی تاسو داسې کوم سند لري؟ ما بیا هم په دا پوښتنه په ټینګار کوم چې هغه وکیلان یعنی وښي چې په اداري فساد کې ښکیل دي، په رشوت کې یا په باج اخیستلو کې، داسې کوم سند شته تاسو سره؟
بالکل، په دې کې شک نشته چې دا به پر مناسب وخت باندې زه د افغانستان د خلکو چې کوم اسناد چې زه لرم یا کوم څه چې د نورو هغه دوستانو سره وسره دي، هغه به د مطبوعاتو سره او د افغانستان د خلکو سره به له آخر چې د هر څه مشکلات ایجابوي را به شوږدو. په دې کې شک شبه نشته چې د 500 کسان په متعلق باندې چې کوم زه معلومات لرم، هغه معلومات به له آخر زه د افغانستان د خلکو سره شریک
کړم. او بیا د خلکو نه ستاسو تقاضا څه ده؟ خلک باید څه وکړي؟ تاسو ویل چې خلک زموږ ملاتړ نه کوي، تاسو ته خلکو رای درکړي.
موږ وایو چې د افغانستان خلکو واورېدل، ویني چې دغه پارلمان کې دا د تاسو مطبوعات دا 12 رسنۍ په ورځ موږ مخته پرتې وي چې د پارلمان په متعلق لیکلي و چې دا پارلمان نه دی بلکې دا د کمیشن کارانو کور دی، دا پارلمان نه دی بلکې دا اسرائیل شاهزاده دی، دا د افغانستان مطبوعاتو رسنۍ لیکلي وي، دا د افغانستان خلکو ګوډ ګوډ واورېدل. د افغانستان خلکو کم از کم په یو ولایت کې په 300 ولسوالۍ کې 500 کس خوراوتلي وای او د دې په متعلق یو احتجاج ریکارډ کړی وای چې موږ خپل وکیل خپل نماینده چې ما د دې لپاره استولې دي چې ما د آینده لپاره مبارزه وکړي موږ خرڅوي.
ایوبی صاحب نو ته چې ورته سند نه ورکوې او بخې ته سند ورنکې نو موکل به دې څه پوه شي؟ هغه په تا باندې اعتماد کړی دی، ته سند نه ورکوې او څنګه لارو سرکونو ته راوځي؟ سند ورسره نه اسې د مطبوعاتو په خوله
سند دی، دا وسند دی. الکوزی صاحب چې یوه ورځ وزیر ته د استیزا د پاره د عدم قناعت اتیاره ورکول کیږي او فقط 12 بعد هغه وزیر ته سند در دی شرای ورکول کیږي. دا سند دی چې ول وزیران د استیزا د پاره راغوشتل کیږي او یو ول وزیران څلور میاشتې د دې څخه ناجایز د وزیران څخه استفاده کیږي، وزیر مصروف ساتل کیږي، د وزیر باندې فشار اچول کیږي، د وزیر سره معاملی کیږي، د وزیر لیاقت او استعداد
شما در تلفن منتظر باشین که با محترم آقای رشید هم یکم که موضوع راجع بسازیم. رشید صاحب در ممالک دیگه تر رواج است اگر مثلا از یک رادیو از تلویزیون هم تر ادعا شوه، این دستی که در پروتوکول میکنن و این به حیث سند و دلیل میگیرن و هم کت وکیل گپ میزنن هم پشت از یک گپ میور دارن. حالا گفته ایوبی صاحب سالهاست که این مسائل میشه، شما از این طریق به این مسائل چگونه اقدام میکنین وقتی نال در پیش انتخابات ریاست جمهوری است؟ پارلمان که دیگه دعوت باشه، دیگه جای دعوت باشه رئیس جمهور نو انتخاب کنی چی که نکنی چی چی میگن آقای رشید؟
مونتم چکل دا درسنوی لطریق مون دا اغا موضوعات واردل اغین آباد مون گولیسی جرگی سر رابطه وکرم مکتوب مرولی که چه مونتا دی دوی دا معلومات راکی یو خو رسنه دی چې وای دا هغه خو
مونږ معلومات څوک درګی سه هغه خپل متهم دی ولسی جرګه په متهم نو تاسو د متهم نه معلومات غواړئ سه
نه خو ټول خو متهم نه دی کنه اوس زته ایوبی سه به ورته تاسو دا یو هغه و چې مونږ د دوی چې د اسماعیل خان کله استزا کو راغخته مونږ د دوی دوسیه مکمله پارلمان ته ولګه چې دغه دوسیه دغه اسناد دی خو مستند او امغه سړی ټول نجګیره په پارلمان کې واغسته کنه موږ خپل هغه کار کوه مې شون بیا پارلمان کې کومه هغه جوړیږي هغه به دوی خپل کومه غي
نویان صاحب نظر ورته نویان صاحب دې ته بچوي.
خب آقای رشید بازم به شما نوبت میتیم اون تامینجا چون فرصت شامد آقای نویان میبینین که مشکلات چقدر زنجیره ایسته. حالا مثلا اگر یک وزیره شما میخواین استیزا کنین و در جانش بسلا بچسبین در اونجا از خود از شما که زیادتر قوی نفر در هر جای داره و کلش خونسا میکنه. یک سیستم در افغانستان آمده که هیچ کار نمیکنه سر هر جای هر کس نفر خود داره. از او خاطر شما من حیث یک حزب حق و عدالت چی پلانا در نظر دارین که از عده از این مشکلات برن؟
ما فکر میکنم که رهبری سیاسی دولت متاسفانه تصمیم قاطع برای از بین بردن و زدودن فساد در افغانستان نداره. به خاطر از اینکه اول اگر رهبری دولت بدانه که وزیر به وکیل رشوه میته، او هم باید بدانه که یک طرف اگر وکیل از رشوه میگیره، یک طرف دیگه هم وزیر از که رشوه میته. کسی که رشوت میته، کسی که رشوت میگیره، هر دوش باید به محکمه شون. ما فکر میکنم که رهبری دولت اگر تصمیم درست و قاطع داشته باشه، این وزیر باید محکم بگیره. به خاطر از اینکه این وزیر هرگاه پول رو که میته باید از جیب از بودجه از این وزارت بگیره، باید فساد دیگه بکنه، باید رشوه دیگه بخوره تا پس پول خودش چاپ نمیکنه، خودش ماشین چاپ بانکنوت رو نداره. پس به این خاطر این باز هم از جیب ملت میگیره و این حکومت یک حکومت فاسد، یک حکومت ناکار، یک حکومت بیکار در جهان معرفی میشه و باید این رهبری سیاسی دولت بفهمه که تمام از این گندگی ها آخره در تاریخ در پای کسی که دولت رهبری میکنه در پای از او
خاطر
میشه. و از طرف دیگه اداره مبارزه با فساد اداری که میگین شما میگین پروتکل بکنه، اداره مبارزه با فساد اداری اگر در قسمت وزرای فاسد قبلن چندین دوسیه را پروتکل کردن، چندین دوسیه را ترتیب کردن، بسارانوالی سپردن، ولی هیچ کس به او وقت نگذاشت، هیچ کس به او کار نکرد. این معنای ازیر میته که رهبری سیاسی دولت متاسفانه در این قسمت به هیچ گونه تصمیم قاطع نداره و همی خاطر است که هیچ گونه تصمیم همونطور که آقای ایوبی گفت از طرف نه از طرف دولت، نه از طرف حکومت، نه از طرف مردم. از طرف مردمشم ما مسائل دارم که خدمت شما عرض بکنم اگر وقتش بیاید.
درسته. تشکر. تشکر دوستان و تاسید از آده پسپوگ در موقع جزدی خبرانه رو بحث موضوع ده در جمهوری ریاست در طول که انتخابات او پا پرگمان که ستونزی هم ده حق و عدالت ده گندوین خاقل انجینر عباس نویان او د اداري فساد پر ضد مبارزه د عالی اداري مسلکي کړه خاغله شعیب رشید په سټډیو کې تشریف لري او د ولسی جرګې کړه خاغله عبدالرحیم ایوبی د ټلیفون په لیکه لمون سره ده.
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
غیرت سمیر باندې پښتنه دی وکړو زر
پښتنه نه دغه د ورور له وکیلانو نه موږ دومره موته راغلي تاسو وګورئ د کوشانو وکیلان چې د پارلمان ورور د تر بنات کوڅو کړی اداره ورځو کې دیوانو کې سره نیولي نه د کوشانو هم وسه سره ستا کوشان ټول ته باسو در په درسو هر شی دغه چل د وکیلانو خلکو لپاره ځکتي وکیلانو هیڅ کله کار نه کړی وکیلانو خپل کارونه خرڅ کړي دي وکیلانو چې هر څوک خطا دي وکیلان د موږ هیڅ کله نه خوښیږي نه د افغانستان نه د ولس نه د ملت په ګټه باندې خلک دي خو څه وسته ورته کېږي وروره د پارلمان خپل ورده ناست دي خپل بار ز سلام آداب خدمت شما زری خدار جان غالی مولانا مسلم وشنم دایتان ببینید متاسفم وکیلای پارلمان به سه بخش تقسیم شده است که البته درجه اول، درجه دوم، درجه سوم. البته اشخاصی که درجه اول هستند بسیار در اقلیت و محدودیت قرار دارند که ها واقعا وکلای مردم افغانستان هستند و از تمام مردم افغانستان دفاع میکنند. وکلای درجه دوم که اینها حتی اکثریت اینها را پیشتر را تشکیل میدهد که اینها پشت منافع شخصی خود میگردند.
و همچنان وکلای درجه سیوم که از این ما بیخی از حد خود تجاوز کردن، همیشه منافع ملی را به منافع شخصی خود ترجیح میدن، همیشه بیخبر هستند و تمام امورات. ببینید ولی متاسفانه زمانی که حکومت با شما و فساد اداری خود به اوج خود رسیده باشد، کی از این پرسان کند، رویا کند، سوال کند، جواب کند؟ پس اینها در خودشان در فساد غرق هستند. پس چرا میتوانند که وکیلان را مورد سوال و پاسپورت قرار بدهند که چرا شما فساد میکنید؟ ببینید باید هر چی زودتر دولت افغانستان رئیس جمهور در این مورد اقدام نماید.
بله.
که باید وزیرای که رشوت دادن و همچنان وکیلای که رشوت گرفتن اینها را افشا کنن، نامه‌ای افشا کنن با ارگان‌های عدلی و قضایی بسپارن.
سلام علیکم بیچارین دنگران، سلام علیکم احترامات مولید.
آمین.
تاسی دا مشکلی ملبیر توی یادی که دا اوتا سی پوریڈا لدی یتا سی کم سوڑا انتخابوی دا واقع دی چی مونگ تا خو غرون وقی کیا و دون مونگ تا شروع کی و پاگ زمان کی خو مونگ دا تفکیک که دی هم نسو کولیم
بلی بلی
دا خو چی مشر غلدی کشر غلدی و تا پسر دا غلد غلا بستو کیوی
بلی
دا خو طور غلدی دا جمهور نمون سے ترین اسکارا پوری بگو زلدی مونگ با دکنی و غم مگو دا دکنی و تفسیم ونیسو تی خو دی والد احلیت نشته دخول دا تفکیک نیشی کولی چی دا غوام خلق ووٹ لکی منترائی رکی چی منگی حد تور سیگو دا غوی دا سیگر رکی چی دول عوام زن پور خجارت کی عوام تشویش کچی دی خبر کنی چی دا غوام فکر پیدا شی با دا کنی و گفن گرزم دا غزم آقا نظر و بس
سلامت و سیگر آه تشکر
چیزی که ما میبینیم در افغانستان کل مسائل هم قسم گدوات که میگن گدوات است. پروموم مجبور خود به خود گدوات میشه، در هر موضوع باید بریم مسئله انتخابات از مسئله دیگه است. از اون خاطر آقای نویان شما شنیدین، شنوندای عزیز اگر جواب را ارائه میکنین ارائه کنین، در غیر آن صورت یعنی یک مطلع مشهور است میگه با این کدام جنرال بوده میگه که از وقتی که از دره تیر میشی یعنی در نزدیک دره از دره تیر میشی اسبت تبدیل نکو.
بله.
حالا یک سال به انتخابات مانده، این رئیس کمیسیون درک نداره، حالا یک رئیس کمیسیون نو میای او تا رای خدا بلد شه و انتخابات هم تیر میشه. یکی این باز یک خبر دیگه گفتیم، ما برنامه شما را که مشوره میکنیم یک دفعه گفتن 44 حزب دیگه هم میام بیکار است که هیچ اعتبار نداره. یعنی این قسم یعنی شروع شده میره. آقا یکیش میگه امنیت نیست دیگه، نیست دیگه، دیگه دیو دیاسه به کجا خاطر رسیدیم ما شما آقای نویان؟
متاسفانه سوالی که در قسمت یکی از دوستای ما که آواز درست نامد، من درست نفهمیدم سوالشان که راجع به حزب حق عدالت چیزی گفتن که ما امیدوار هستیم بر ما او را بگوین تا ما جوابشان را بگویم. ولی در مجموع همونطور که گفتن جامعه ما گدوات است، لحاظ پروگرام شما هم که در این جامعه قرار دارین گدوات است. از این دوستایی که ما میگن، مثلا از دوست ما از وکلای کوچی نالش کردن و مجموع دوستای دیگه وکلا رو به سه بخش تقسیم کردن، من فکر میکنم که در این قسمت مردم افغانستان هم در قسمت انتخاب وکلا اونا هم سهم دارن. اگر جرم میشه، اگر در اینجا کار میشه، من فکر میکنم که اونا هم شریک هستن، به خاطر از این که ارگاه مردم افغانستان بدانن که طی 20 سال 25 سال جنگ خانمانسوزی که در افغانستان و مهاجرت ها و در بدری هایی که در افغانستان با وجود آمد، بالاخره در مجموع نتیجه اون زمو یا به حساب اجر ازمو توسط یک کارت رای انتخابات به خدمت مردم گذاشته شد که مردم در او کارت انتخابات باید ذره ذره خون شهدای افغانستان رو در او ببینن و این کارت خود در جای درستش استفاده بکنن. هرگاه اونا بر اساس پلوان شریکی قومی زبانی و خویشاوندی رای بتن، معلومدار پارلمانی از بهتر نخواهد داشت. از طرف دیگه پارلمان ما یک پارلمان است که به اساس رای مستقل غیر قابل انتقال به وجود آمده و در اینجا احزاب رول ندارند و تا هنوز پارلمان حزبی نشده، به او خاطر است که در همی و برهمی در این پارلمان وجود داره. و از طرف دیگه که میگن در اینجا 50 و چند حزب است، هر حزب راهکار خود داره. اینطور نمیشه که ما با یک چوب تمام احزاب برانیم یا بگوییم که در داخل پارلمان افغانستان تمام وکلا کلگیشان گناهکار هستند. دیگه موکلین ما، مردم شریف ما هم در این قسمت سهم خود دارن، در این چیزها، در این در همی و بر همی. خود مردم هم در انتخاب خود باید مسائل قومی، زبانی، خویشاوندی را مد نظر نگیرن، با کسی بتن که او شایسته باشه و همچنان از پارلمان افغانستان، از وکلای محترم افغانستان که نمایندگان منتخب مردم افغانستان هستند و اراده مردم افغانستان در داخل پارلمان افغانستان تمثیل میکنن، خواهشمند هستم که هر چه زودتر قانون انتخابات هر چه زودتر پاس بکنن و قانون تشکیل صلاحیت ها و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی رو هر چه زودتر نهایی بکنن.
بله بله.
تا در روشنی از این قوانین جناب رئیس جمهور هم خواهشمند هستم که رو توشیح بکنن و آنچنانه که اراده ملت رفته و اراده ملت تمثیل کردن و این قانون پاس کردن، جناب رئیس جمهور هم رو توشیح بکنن تا ما یک کمیسیون مستقل انتخابات، یک کمیسیون بی‌طرف انتخابات داشته باشیم که کمیشنرهاش و رئیسش بر اساس یک روند گزینش دموکراتیک و انتخاب شود، نه بر اساس نشست‌های چند نفره و توافق و جرامت‌های چند نفره در داخل ارگ یا کلم جای دیگر.
بله نویان صاحب غوریدون که دست پختونه کړو ولې تاسو په سیاسي تنظیمونو او د حزبونو باندې انتقاد کړو ولې تاسو هم کوم کار نه کړو ولې خبره چې لګه ګرم شي به ولې جلسې کوي او یوازې په خبرو باندې دا مشکل وي نه حل کیږي. بلې دا ولې چې د خوست نور تلیفون کړو ولې علي شیر ولسوالی د کړو ولې پاکستان ډیر مخکې راغله دا ولته نور مسائل دي ولې دې ته خلک توجه نه کوي په ډیر نور مسائلو باندې پګیږي. د څه پختنه و تقریبا ارتباط درلود د موضوع سره په ترتیب. بل مسله دا ده چې دا پروګرام چې ګډوډي لته دا سبب چې دا د افغانستان نه د جنگ سالارانو او د نورو کسانو لشکېدل شړی جوړ کړی دی. یو طرف چرنی سه به بل طرف خرابي اوس انتخابات سره امنیت تړلې ده. امنیت سره به شفافیت مسله ده. شفافیت کې قانون دی، قانون څوک جوړي؟ پارلمان جوړي، وکیلان جوړي. وکیلان چې خپل په فساد کې داخلي جنجال موږ هم ګډوډ شلو.